Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شپې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د وری شپږشتمه د اپریل 15مه پیل په خبرونو باندې کوو یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي که څه هم ده وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي خو وی نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام رباني هدفمند له بنده خوشی کړ ښاغلي هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه لخغلی هدفمند سره یو بل ځای خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی او خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجه او جنگي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ د عارف مدافع وکیل ویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجع وکړي د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نوموړی د 1903 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس قومندان و د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي انتوني ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي ښاغلي ګوتریش دا وضعیت د پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړوونکی توپان وباله خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام معرفي ته ټاکل شوی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي دا ورسله هغه چې په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د زورونو راپورونه خپاره شول یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي داسې وخت دغه پروګرام پیلیږي چې لا هم ګڼې نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې
د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند دغه ادارات کړ چې ګنی د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوی و په کونړ کې له سلګونه بیوازلو سره مرسته شوې دي
د 2000 بیوازلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه لاس قلم خوراکي توکو چې باره کې وړو وړي وو ګورا و
د غزنی او میدان وردګو سیدونکې د سلطان تاریخي بند جوړېدو غوښتنه کوي
دو بند گاٹی خطولو آغا تراسی میدان وردک تا خصوصا دی بل سلطان کار تا تای بیگ موشان تا غزنی صاحب پر
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ده.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچی په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبري وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له درویش کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانی لمخي دواړو خو ومنل چې د یو موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرح اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورونو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرح په کینټ ښار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې دا شهر له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لوبلنای ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د پنځو کلونو روزنې تر څنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د باندنی چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیل ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
افغانان د افغانستان بانک ورسته پریکړه تخوخ دي چې ویلي دي ل دې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړ تنخواله بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپله ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمدزی چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو و اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بیخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. د چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. له دې سره ازادي رادیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو ترڅنګ له 15,000 تر 60,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د هامل میاستې په 18 نیټه صدر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته به 60,000 او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې 2000 غریبو کورونې سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکړل شوې وه. تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روزه مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بیوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشو. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وړي وو ګورا وو شین چای وو او دا شانو شین چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکې پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښتي خو یو شمېر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان پاوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره د سیسه جوړه شوې و. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بی باوري رائے ورکړه او شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپور ته او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنۍ دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نه شته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر وراستولی و. ده همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 14مه هغه ورځ چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر اعظم په توګه غوره کړ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زه احمد شبر له تاسو سره يم. سهار بخیر. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي وړاندې د چاپی خبرونو پانه راړو. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو جنو سیټونکو غواړي چې د سلطان تاریخي بند په اساسي بڼه ورخبل شي ترڅو خلک ورڅخه ګټه واخلي. د دې دوو ولایتونو استوګن د طالبانو له حکومت د تمل لري چې دغه بند ته توجه وکړي، جوړ کړي او د برېښنا د تولید سیستم په کې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند، دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازیې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی و. د یاد بند د بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوي چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابل اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. شاوخوا 40 کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده. د ازادۍ راډیو ته وویل:
همدا مې لالي بند سلطان د سیل کېدم.
زه همدغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای شي، سیل کولای شي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي ترڅو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي ترڅو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو هغه ترسی میدان وردک ته خصوصا د بل سلطان کار ته تبیګ موشان د غزنی صاحب پر ولدا چې جوړ نه دی او بهم کمیوی ډاک چې بند یې ته خالی چې څو چې وخت خلاصون رسی د خلکو گاٹی ته ورسی بارک وزارت اېڅ موفي گاٹی نه لري پلان ول چې جوړ شو رسدونه ان شاء الله بارک تولید بند زیات کولن جو تو او ته غزنی صاحب پر د خپل بارک تولید ولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی. نو وړای وای کور غول سی پراتلونکو کې کېدای سی برېښنا تولید کړي دمزه کې چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سی.
او اگر تاسو سخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برخم تولید چا او همشان توقین مزي مستفید چا او وای زیر زمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې چې دغه بند یو برخه دیوال په 1404 اتیم هجری شمسي کال کې ماته سو چې سیلاوی اوبو د غزنی په ښار کې ډیرای مالی زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوي، خو په غزنی کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې د ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورختونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته کړي.
الیار زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې پال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دا سجرډو پری خبری مجله کې وړاندې دا اوریدونکو تازه سبچوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ پر ماشومان او په ځانګړې توګه پر ځوانو نجونو د افغانستان د اوسنی اقتصادي بحران په اغیزو باندې یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې د زهرا په نوم د یوې وړې درې کلنې ماشومې ژوند ته اشاره کړې چې پلار یې په یو داسې 50 کلن سړي پلورلې چې د ناوې په لټه کې و. د زهرا پلار واشنگتن پوسټ ویلي درې لوڼې لري او د خپلې کورنۍ د پاتو غړو د ژغورلو لپاره یې زهرا په $500 پلورلې. دوام کې لولو چې د تیر کال په اګست کې د جمهوریت لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین په زیاتېدو سره د زهرا په څیر ماشومان ورستربلې په بېوزلۍ کې ډوبېږي. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د ادارو مرستندوی ادارو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي د ماشومانو د خرڅلاو او ودولو په اړه د پام وړ راپورونه ترلاسه کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د ماشومانو د ساتنې د مشر کارنیلس ویلیامز له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو او ماشومانو ودونه په یو سوده بدل شوی او ماشومان په عمومي توګه د کورنۍ لپاره په اقتصادي وسیله وختي. د نېشنل ریویو مجلې په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپل افغان متحدینو پاسپورتونه لمنځه وړي او لامل یې د افغان امریکایي متحدینو لوی شمیر په دغه وخت کې بند پاتې دي. نېشنل ریویو د یو ډیرش کلن افغان په اړه لیکلي چې په خوا د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کاوه، خو اوس په پټه په افغانستان کې اوسیږي ځکه چې پاسپورت یې په سفارت کې لمنځه تللی. دغه سړی ویلی دی که پاسپورت درلودای نو خوندې ځای ته پتللای وای. هغه وای تل د طالبانو له ویرې د ځان د ژغورلو لپاره په پټو اوسی او ځای بدلوي. نېشنل ریویو مجلې زیاته کړي خای په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپل متحدینو د هویت د پټولو لپاره د هغوی پاسپورتونه لمنځه وړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو پاسپورتونو د شمیر په اړه د نېشنل ریویو ایمیل به ځواب پرې کړی چې د امریکا په سفارت کې لمنځه وړل شوی، خو له افغانستانه د وتلو د اطلاع